دا ترای داري ویان سعید شینواری وای د دې لوبي د تخنیکی بندولو پړاونو کار کوي.
دا ریپورت د جلساتو بورډ تراجي بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما د سندي ویل شي چې دا گیم د سر د سبانه بند شي. اما دا گیم بندیدل تخنیکی پړاو لري، اس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې، آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز وشو چې دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټي غونډه وکړه او کمیټي همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیو لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي، ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغه سمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پرته څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند، خو عملاً کرکټ نه کوي، نو دا د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی دی لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له یو اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاړخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دوو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورټ ته ارتیا نل دل کیږي، نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږد مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی چې خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملی اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لږ ایسته کیږي. انزوا ته ځي دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټر او په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملاً هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري، یا غاسه دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډېره د پورې هغه انګېزې درونی ده چې څوک کولی شي دې لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناستې ولاړې مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې رتان څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خی تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوي یاست او برج ته به مو نږدې په لوړې خو ورانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کلله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په هکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په هکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته م سربازانو ژوند کوو. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلې دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې مفاد دي.
و هغه شته ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې خلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي. په شپو کې باد اتو نه بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي یې.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارع نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خراب ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو اوس ګروي ناسته یم، زما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په معینه یم، زما ډېر خوښېږي ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغو. دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ، دې کې یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمون کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشران وو.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ مونږ یې راته ویلې چې څوک و
هغه وخت کې. نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشر، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس په کې نو سی او اولاد هم ژوندۍ کی.
بله د ته ولې قلای بلند وای دا ډیر لوړه ده که څنګه؟
دا خپل ته پاره بلند د سفونه استل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه د شخصیت په دې کې چې خپل دا شکل ده،
یعنی خپل شکل دی قلا درلود،
خپل دغه تپه کوټی دی.
بله څه وخت به خراب اسوه؟
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا لطا ساتل کیدل هم دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیادا قلا دلتا دل سوا مگر پا اغا شکل اصولی نوه.
ووز قلای بلند پا چه دول آلات که دا؟
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر عبیبالای کلکانی جسد راولو هم دلتا دفن کرده نور پا کمشه نشتم.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولای خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولې شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی. په پایل کې مور نه پوښتلی چې لوړه کلا کوم سب جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده د سی خاص معماری او غنه لري، خو خپل د کماند دروازې دغه د سب د عبدالرحمن خان د دورې د کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس موږ د کابل په شارارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا سی په ډیر بد وضعیت و، کلا ورانه سوی ده، خو شای ساتون کې نسته. لبلی خو هغه کسان چې په نشې توک باندې روک دي دوی ناس دیالته. آیا تاسو د دې تاریخي کلا پاکله خبر یاست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او منګه داډو چې دلته د پوسټا به دایمي او الته به دقیقاله حفاظت وکي، ځکه د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چون نظامی ساحه و په خو هم دقیقاله نظامی استفاده کیدله او منگا بیا خبر نیو چې دوی کله وتلی دي. قلای همداسې پریښې ده، انشاءالله منگا به دا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسته افراز کړو د 0-12 دقیقې چې هغه قلا خوندي شي او تر څو چې منگا د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو، انشاءالله چې د هغې حفاظت په عقله باندې منگا یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال آغا مراد شي هلته.
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه
سلام مننه.
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی چیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
قرار